درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنی شي لازمي مرستې ونه رسیږي په سخت ژمي کې به ومري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکله چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې بې اسناده کډوال به په زور وباسي، تر اوسه نږدې 15,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي یا په خپله وتلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړی ویلي، د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری افغانان چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي زیان ګالي دي او که د مناسب سرپناه په برخه کې ورسره مرسته ونه شي په سخت ژمي کې به ژوندي پاتې نه شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول به په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره 6.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري. په هغه راپور کې چې اوچا نن دوشنبه خپور کړی، افغانستان د نړۍ د هغو 5 هیوادونو په کتار کې راغلی چې وګړي بشري مرستو ته تر ټولو ډیر اړ دي. راتلونکي کال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو لپاره د 3 میلیارد ډالر غوښتنه شوی او ویل شوی چې سږکال د بودیجې د کمښت له کبله په دې هیواد کې 10 میلیون وګړي د می او نومبر ترمنځ د خوراکي موادو له مرستې بې برخې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږونکي مارتن ګریفیتس ژور اندېښنه ښکاره کړې چې که د راتلونکي کال لپاره لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي نو اړو خلکو ته به د ژوند ژغورنې مرستې ونه شي رسولی. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا له خوا روزل شوي او تمویل شوي له پاکستانه د ایستلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. د بی بی سی انګریزي ویبپاڼې د راپور له مخې دا معلومات د پخوانیو افغان پوځیانو شبکې راټول کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو پخواني قومندان جنرال ریچارډ براونز بی بی سی ته ویلي چې د دغو پوځیانو په انتقال کې د بریتانیا ناکامي شرمون کړه. په 2020 کې د بریتانیا د وخت صدر اعظم بوریس جانسن د دې هیواد پارلمان ته ویلي و چې د دغو افغان ځانګړو ځواکونو خدمت ډیر مهم دی او بریتانیا به د دوی د خوندي انتقال لپاره له هر هغه څه چې په وس کې وي کار واخلي. تمر چې په دوبی کې د اقلیمي بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې پنهه کړي. د ملګرو ملتونو سرمشي انټونیو ګوتریش چې نن بیرته د کانفرنس ته ورستون شوی وویل، اوس د دې وخت چې په شنیت خبري وشي او ننګونی رابرسېره شي. هغه زیاته کړه د کانفرنس ګډونوال باید په ځانګړي ډول له شنو خونو د مضرو ګازونو د خپرېدو د کمیدو او د اقلیمي عدالت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو اتویشتم کانفرنس چې د نومبر له 10 په دوبۍ کې پیل شوی سبا 3 شنبه پای ته رسیږي. او د اسرائیل پوځ د ټانکونو په ملتیا د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سختریزې حماس ډلې په وړاندې د جګړې لویدیز لور ته غزولې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده. د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوي چې په پام کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غزه کې د سمدستي اوربند لپاره سبا 3 شنبه د یو پریکړه لیک پر مسوده رای واخلي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ویلي طالبانو په خپل منځ کې د نجونو پر سر اختلاف درلود.
I think that د خزو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یوالی ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناو کې لیدلی.
په غزنی کې د ټولو کوڅو او کورونو نمونه او آدرسونه په ډیجیټلی بڼه ثبت شي.
د خلکو لپاره یې ګټه دا ده چې آدرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې دی کې ثبتېږي.
یو شمېر افغانان په صرافانو تور پورې کوي چې د ګټې وټې لپاره د دوی د پیسو انتقال ځنډوي.
دوی دلته د سبا او د بل سبا او د بل ورځې وعدې ورته ورکوي، هغه ځنډوي.
په کندهار کې یو خصوصي شوانځي ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي.
پښتو، دنیا، ریاضي، ژوند مهارت، انګلیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په خان یونس کې د جګړې د سختېدو حال درکو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د جنو د زده کړو په اړه یو خوله نه دي. د چې پرونې د دوه فورم په غونډه کې خبري کولې وویل د طالبانو د لوړو زده کړو مخکینی وزیر او د نجونو د زده کړو د پلوۍ له عمله له دندې ګوښه شوی و. جزئیات امید ظهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د ښځو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف لري. هغه پرون د دوهې فورم په غونډه کې چې یوه برخه یې د افغان نجونو ښځو د زده کړو او کار په اړه بحث ته ځانګړی شوی وو وویل د طالبانو د قوت یو ټکی د دوی یووالی دی، خو د ښځو د زده کړو په اړه پکې دا یووالی نه تر سترګو کیږي.
زما له انده د طالبانو یووالی د دوی د قوت لټکو یو دی، ځکه دوی یووالی ډیر بنسټیز او مهم بولي او قدرت ته د رسیدو په برخه کې هم ډیره ونډه درلوده. خو د ښځو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یووالی ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناو کې لیدلی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپلو خبرو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د مخکینی سرپرست عبدالباقی حقانی ګوښه کول هم د نجونو د زده کړو په اړه د نظر د اختلاف پایله وه. هغه زیاته کړه کله چې هغه یعنی عبدالباقی حقانی سره وکتل د نجونو د زده کړو په اړه ورسره مهم بحث درلود او هغه پریکړه کړې وه چې نجونې او هلکان باید په جلا جلا وختونو یا هم اونۍ کې درې ورځې درس وایي. خو د بینټ په خبره هغه یعنی عبدالباقی حقانی له څه مودې وروسته له دندې ګوښه کړل شو او د ده له قوله کندهار د زده کړو په اړه د هغه فکر ډېر اصلي او مخته تللی باله. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي بینټ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په دوحه کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپله ایکس پاڼه په دې غونډه کې د خپل سفیر محمد نعیم د ګډون خبر ورکړی، خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. د ویلو ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالب چارواکو ترمنځ بېلابېل نظرونه موجود دي. همدا تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وویل د زده کړو سره شخصي مخالفت له ملت سره جفا او ښکاره ظلم دی. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي پر دوی د تعلیم بندیز د افغانستان او خپل ځان لپاره تیاره برخلیک بولي. په ننګرهار کې له دولسم ټولګي یوه فارغه شوې چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نور دولتي ادارو څخه هم دا تقاضا لرو چې هغوی د خویندو مکتبونه تر دولسمه پورې وکړي چې خلاص شي او خویندې تر دولسمه زده کړې وکړي چې پوهنتون ته لاره پیدا کړي، درمعلمین ته لاره پیدا کړي او هغوی پاینده کې وکولی شي چې د خپل افغانستان ته د خدمت وړ وګرځي.
په کابل کې د یوه ښوونځي زده کوونکي بیا وایي دوی هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پر بنسټ یې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شي.
موږ ښوونځي ته با حجابه ځو او هیڅ غیر قانوني کار هم نه کوو چې اسلامي عمارت زموږ ښوونځي تړلي. له دوی غوښتنه کوو چې هر څه ژر زموږ ښوونځي پرانیزي.
حتی سوه دیارلس ورځې وشوي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو منع کړي او تر خوایې نن درې سوه درې پنځوسمه ورځ ده چې طالبانو نجونې پوهنتونو ته له تګ هم راګرځولي دي. خو په دې ټوله موده کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې ده. ویل یې دي ژر به ورته یوه حل لاره پیدا کړي. همدا ډول د وږې میاشتې په نیمایي کې د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل خلک او نړۍ باید د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداری ورکړی چې له پاکستان ایستل شوي ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نکړي شاید د ژمي په سختو شرایطو کې مړه شي. د کمشنری په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری راستانه شوي کسان زیانګالي دي. د راپورونو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستانه څه باندې 4.5 لک افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل ایستل شوي دي. اجمل تورمان د ټلیفون له لارې را سره دی لده د دې موضوع جزئیات اورو. مهرباني.
بله سروان، چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړی چې له پاکستانه ډیری راستانه شوي افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي او که کافي سره پناوی ونه لري ممکن سخت ژمی ژوند واخلي او مړ شي. یا سازمان په دې وروستیو کې په راپور کې ویلي هغه خلک چې پولې ته رسیږي ستړیاوې ګاللې وي چې سملاسي مرستو او پر رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. یونیس UNHCR وایي دي چې دوی غواړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زوره د ایستلو مخه ونیسي، او له پاکستانه یې په ټینګار غوښتنه کړې چې د افغانانو لپاره دې تر هغو چې په عزت او خپله خوښه راستانه شوي نه وي خوندي فضا رامنځته کړي. هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته بېرته راستانه شوي دوی هم وایي چې سرپناوی نه لري او د سونتوکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تېروي. یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستان په وار وار غوښتي چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي، خو پاکستاني چارواکو تل د بیاسنا د افغان کډوالو په ایستلو ټینګار کړی دی. د پاکستان د موقت حکومت د شمېرو له مخې د نومبر میاشتې له پایله تر اوسه نږدې 15 لک افغان کډوال له هېواده خپل هېواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې څاروان صاحب دا پداسې حال کې ده چې د بل ګاونډي هېواد ایران نه هم د افغان کډوالو د کلو لړۍ په تیزۍ سره روانه ده.
ډېره مننه اجمل تورمن و چې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری د خبرداري او اندېښنې په اړه معلومات راکول. د کډوالو لوی کمشنری ویلي دي چې په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې هوا ورځ په ورځ سړیږي او ژمی پر راتلو دی، که د راستنه شویو کډوالو د سرپناه هم ونه خوړل شي نو دا خطر شته چې ډېری په سخت ژمي کې له ژونده بې برخې شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې ډېری صرافان د پیسو په لیشت را لیشت کې قصدن ځنډ رامنځته کوي او په همدې جریان کې د خلکو پر پیسو کاروبار کوي. دوی وایي ان تر دو او درو ورځو پورې هم د خلکو پیسې نه حواله کوي. یو شمېر افغان صرافان په ځنډ د پیسو د حواله کېدو ستونزمنۍ خو وایي په مارکیټ کې د کافي پیسو د نشتون له امله کله ناکله په حوالو کې ځنډ رامنځته کیږي.
ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې وایي ډېر ځله پیسې حواله کړي خو پر وخت نه دي حواله شوي. نوموړی دا کوي چې صرافان د خلکو په پیسو کار کوي. محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل
یو تعداد هغه صرافي یا صرافان موجود دي چې کله خلک ورته حواله وکړي نو هغه شخص ورته مشخص کړي چې زما یاد مبلغ به تر هغه کس پورې ورسوي نو یاد ورته وسپاري. خو دوی دلته د سبا او د بل سبا او د بلې ورځې وعدې ورته ورکوي، هغه ځنډوي. ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپله کاروبار کوي.
د حاجي ملک په نوم د کابل اوسیدونکی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي
مال په مخکې څو ورځې موخ کې د سعودي حواله وکړه جلال آباد، نو هغه تقریبا پیسې ډېرې زیاتې وې، 25 لک کلدارې وې. نو بیا حتی ما ته ویلي وو چې ته موږ ته سعودي کې پیسې راکړه، تا ته به سبا ته جلال آباد کې درکو. نو زه دې شاید یم بیا ما ته ان تقریبا 3 ورځې وروسته بیا پیسې هلته ورسېدې په جلال آباد کې. نو دوی خامخا خپلې ګټې پې کوي، کار پې کوي.
دا چې ولې صرافان د خلکو حواله شوي پیسې ځنډوي او حواله کیدونکي شخص ته یې پر خپل وخت نه ورکوي، په دې اړه مو د کابل د شهزاده سره د صرافانو د ټولنې له ویان عبدالرحمن زیرک سره اړیکه وکړه، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د کابل د شهزاده په صرافي سره کې یو تن صراف ضیاءالحق ملپال ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځنډ د پیسو د حواله کیدو ستونزه ومنله، خو وی ویل لامل یې دا دی چې صرافان د پیسو له کمښت سره مخ دي. هغه ځینې نورې ستونزې هم ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
د میوند بانک د پیسو نه اجرات میوند بانک موږ پیسې لرو، هغه پیسې میوند بانک اوس موږ ته نه راکوي. میوند بانک پیسې نه لري، افغانستان بانک ته ورسو. د اسلامي امارات تر لوړپور چارواکو سره خبرې کړې دي، هغه موږ ته هیڅ پر دې برابر دغه نه وایي، مثبت جواب نه راکوي، یعنی پیسې بندې دي.
نوموړي دا هم وویل چې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک پر صرافانو د یو اقدام په ترڅ کې بندیز ولګوه، تر څو د خلکو پیسې ونه ساتي. په داسې حال کې چې د ده په خبره دا د صرافانو یو مسؤلیت او د دوی د کاروبار یوه برخه وه. دا چې ولې ځینې بانکونه صرافانو ته پیسې نه ورکوي، په دې اړه مو د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري سره اړیکه ونیوله، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د طالبان حکومت په ټول هیواد کې د بهرنیو اثارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی. د کندهار ولایت د صرافانو ټولنې یو غړي د روان لمریز کال د لړم میاشتې په 12مه نېټه ازادي راډیو ته ویلي وه، طالبانو یو شمېر صرافان چې په صرافي مارکېټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي دي، او یو شمېر یې له پیسو سره یو ځای له ځان سره وړي دي. صرافان وایي په مارکېټ کې د افغانیو نشتون سره شهزاده کې د دوکانونو لوړه کرایه، د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو ثابت نه پاتې کېدو او نورو محدودیتونو د دوی کال له ستونزو سره مخ کړی دی، چې یوه پکې هم د حوالو په لېږد رالېږد کې د ځنډ ستونزه ده.
په کندهار کې یوه خصوصي ښوونځي دېرش تنو هلکانو او نجونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. دغه خصوصي ښوونځي مسؤلان وایي په دې زده کوونکو کې بې وزله یتیمان او راستانه شوي کډوال ماشومان شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
اتکلنه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي ښوونځي د لومړي ټولګي زده کوونکی ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د آسیا پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخواني جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دغه اتکلنه ماشومه د زده کړو سره د بې کچمینې په خاطر د خپل ټولګي اول نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یوه ډاکټره سي.
پلار مې شهید شوی دی، زه اوس خپل ډاکټرګان سره اوسېږم. زه غواړم په آینده کې ډاکټر شم، خپلو خلکو ته خدمت وکړم. پښتو، دنیا، ریاضي، ژوند مهارت، انګلیسي.
په افغانستان کې روانه بېوزلي د ماشومانو د سالمې روزنې په وړاندې ستر خنډ بلل کېږي او د ډېرو کورنیو ماشومان د فقر او غربت له امله د زده کړو پاتې کېږي. آن یو شمېر ماشومان مجبور کېږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو 12 کلن شبیر احمد د اشرف البلاد ښوونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بېوزلۍ له امله یې زده کړې نه سوای کولای، خو اوس په دغه ښوونځي کې د خپلو وړونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای پڅه ته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کړم.
په دغه خصوصي ښوونځي کې د هغه ماشومانو شمیر دی چې تر رسیدي چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېره برخه انجونې دي، بیا وزله یتیم او تازه راستانه سوي کډوال دي. د دې ښوونځي مسؤلین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله اخستي تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخه مند سي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه دې ته خپله وسه بې وزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هېواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات نه، په دې خطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري، خو دې نشي کولی چې خپل استعداد ونړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي له خوا څخه دغه فرصت د حقوقو زده کوونکو دپاره برابر شوی دي، کوم چې ډېر زیات با استعداد او تکړه زده کوونکي لرو، او هغو دپاره موږ فری فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر سوي. دا هڅې ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، او دا سی په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې سوي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ د غزې د جنوبي برخې په ګڼمیشت سیمې خان یونس کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه تیزه کړې، په سیمه کې د اوربند لپاره غوښتنې مخ په ډېرېدو دي. له بلې خوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو سرتیرو شمېر یې له 100 تنو اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري اورو.
د اسرائیل پاوز د ټانکونو په ملتیا د غزې په جنوب خان یونس ښارګوټي او شاوخوا سیمو کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل په خان یونس کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د غزې په شمالي برخه کې پوځي عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د غزې د 2.3 میلیون وګړو اکثریت دې ته مجبوره شول چې له خپلو سیمو بېځایه شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو راپورونو ته په پام چې د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او په غزه کې روغتیایي وضعیت ناورین بللی، فلسطینی فعالانو په غزه کې د اوربند لپاره پر اسرائیل د فشارونو لپاره د ګډو هڅو په ترڅ کې نن دوشنبه د نړیوال اعتصاب غوښتنه کړې ده. خو د راپور له مخې نه ده څرګنده چې آیا دغه غوښتنه به چې وایي اوسې وخت دی چې په ټوله نړۍ کې اعتصاب وشي په نړیواله سطح بدرګه شي یا هغه به پر اسرائیلي جنګي الوتکو اغیز وکړي که نه. پاینه حال کې د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله چې 103 غړي لري سبا سیشن به دی و پریکړه لیک پر مسودې رای وکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي. د تیرې جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کوله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو پر دریس چې تیرې میاشتې د موقت اوربند لپاره خبرو کې مهم رول لوبولی و انتقاد وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش ویلي دی به د اوربند لپاره له غوښتنې لاس وانخلي. ګوتیرش وویل د امنیت شورا غوښتي و چې په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د هم پر بشري دلایلو د اوربند غوښتنه بیا تکرار کړې وه، خو په خواشنۍ سره چې امنیت شورا ونه توانېده چې دا کار وکړي. د ګوتیرش په خبره دا په دې معنی نه ده چې دې مسلې ته به ډېر پام نه کېږي. پاین هلکې د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې په غزې ترنګ کې د ځمکنۍ جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو سرتیرو شمېر له سلو اوښتی. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې پوځ وویلي چې په روانه جګړه کې د 3 نورو سرتیرو په وژل کېدو سره د وژل شوو اسرائیلي سرتیرو شمېر 101 ته ورسېد. په دې اړه چې دغه 3 سرتیري کله او په څه ډول وژل شوي نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې سخت دریځې حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ، 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. اسرائیل د دغه برید په غبرګون کې ژمنه کړې چې حماس ډله به چې له 2000 کال راهیسې پر غزې کنټرول لري له منځه وړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي، خو دغه شمېر یې په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د بریتانیا میل آنلاین د افغانستان په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ولولو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د بشري حقوقو د نړیوالې ورسي او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویا میکالیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي د افغانستان د سوکاله سولې ایزي او باثبات راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او ننګي وکوي. وام کې ویل شوی چې طالبانو د 2021 په اگست کې له وخت رسیدو وروسته د ښځو او نجونو لمړني او اساسي حقونه ترلاسه کړي. ښځې له ډیرو عامه ځایونو او ورځني ژوند محرومه شوې دي. د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو لګول شوی بندیزونه په ټوله نړۍ کې خندل شوې دي. په راپور کې همدارز راغلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د بشري حقوقو د ژمنو په برخه کې د طالبانو ناکامۍ یادې کړي او ویلي دي چې بې محاکمه اعدامونه، شکنجه او بدسلوکي په خپل سر نیونی او نورې سرغړونې مستندوي. یونما ویلي هغه کسان چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره ژغ پورته کوي نیول کیږي، بندیان کیږي او ګواښل کیږي. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په درشل کې امریکا د طالبانو دوه چارواکي د جمعې په ورځ تحریم کړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر او د علومو اکاډمۍ پر رئیس د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو د سرغړونو په خاطر بندیز ولګول شو. د افغانستان د جګړې وریځې په اوکراین کې پر روسیې او امریکا سیوری غوړوي. دا د نیوزویک مجلې د یوې تحلیلي لیکنې سرلیک دی چې ډیوید برینان کښلې ده. په دې لیکنه کې لومړی د اوکراین او روسیې په روانه جګړه کې ولاړ حالت ته اشاره شوې او د اوکراین د یوه جګپوړي قومندان په قول ویل شوي چې اوکرایني پوزیانو د روسی پوزیانو د پرمختګ مخنی ولی خو اوکراین هم نه دی توانیدلې چې خپل هغه شل سلنه خاوره بیرته ونیسي چې روسی پوزیانو د جګړې په پیل کې نیولې ده. د دې شننې لیکوال په امریکا کې د اوکراین د جګړې په اړه د نظر اختلاف ته اشاره کوي او وایي په داسې حال کې چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او یو شمېر جمهوری پال دا جګړه د افغانستان د شل کلنې جګړې په شان بې ګټې بولي، ولسمشر بایډن او نور استدلال کوي چې په اوکراین کې څوک له دوی څخه ځواکونه نه غواړي بلکې یوازې پرمختللې وسلې او مالی ملاتړ غواړي. د دوی په نظر د اوکراین ملاتړ د لویدیز له امنیت سره مرسته کوي. د لندن کالج پوهنتون د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو استاد جولی نورمن وایي چې د بایدن جمهوری پال مخالفان به یقینا هڅه وکړي چې په افغانستان کې ماته په اوکراین کې له اوسني ولاړ حالت سره ورته وشي. دا په عین حال کې وایي چې احتمالا افغانستان د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو لویه ناکامي وه. په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو ادرسونه الکترونیکي او ډیجیټلي کیږي. د غزنی ولایت د مرکز د ښاروالۍ چارواکي وایي دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن یا موقعیت به په ګوګل کې وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن یا موقعیت او ادرس ورواستوي نو کولی بشي چې لینک یې ورولی شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د ښاروالۍ ریاست مسولین وایي په دغه ښار کې د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. دوی وایي دا پروژه د ښاروالۍ تر چتر لاندې د ادرس ورکونې یو خصوصي شرکت پر مخ وړي. د غزنی ښاروال مولوي محمد نبی حمزه د دغه پروژې د ترتیبولو پر وخت رسنیو ته وویل په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولې ناحیې، کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمرو سره ونوموي او لوحې به پرې نصب کړي. نوموړي وویل تر دا وخته پورې 6000 کورونه، دوکانونه او کوڅې د خلکو په مالي مرسته نمره سوي دي. هر کور او هټۍ به 150 افغانۍ ورکوي او شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ لګښت پر راځي. حمزه زیاته کړه دا پروژه به د یو کال لپاره دوام وکړي او د ښار په ټولو ناحیو کې شاوخوا 200 کورونو، دوکانونو او د 3000 په شاوخوا سړکونو او کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ دوام لري. دغه نمونه او نمرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه وصل کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي وروسته به دغه سیستم الکترونیکي سي. موخه مو له دې پروژې څخه دا ده چې خلکو ته د ادرسونو او ځایونو په موندنو کې اسانتیاوې رامنځته سي. دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به یې ګوګل وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن او ادرس واستوي نو کولی سي چې لینک یې ورولیږي څو د همدې په تعقیب ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
د خلکو لپاره ګټه دا ده چې ادرس پیدا کولو کې به هېڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پي ایس کې ثبتېږي او هر څوک بیا کولی شي چې د هغه جی پي ایس نه په استفادې را کوم خارجي بازارونه سي دي خپل موټر کې او خپل ټلیفون کې بې نیټ او بې مصرف هغه خپل ټاکل شوي ځای ته ځان ورسوي.
مولوی محمد نبی حمزه د دې اقدام ګټي د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن له لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. د غزنی ښاروالي له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ښاریان خوشي څرګندوي او وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی له کړاوونو خلاص او په اسانۍ به هدف ترلاسه کړي. حاجي جمعه د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. دی وایي آبادیو کله یوې خوا ښارونه نوي آباد او ښکلي کړي خو له بلې خوا یې ادرس موندنې پیچلي کړي دي. نوموړی په دې باور دی چې د ښارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې وي او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله خلک تل له ستونزو سره مخ وي.
بیا مخکې خو خلک ډېر په تکلیف وو چې له نورو ولایتو به مېلمانه راغلل، له نورو ځایو به راتلو، نو هغه به په ادرس په ټلیفون هغه بیا نه سوی. دا ډېر یو غوسه شی ده. دا خارج کې موږ لیدلی دا ډېر غوسه شی د امنیت له لحاظه هم کتل، د خلکو د هوسایي لپاره هم کتل، چې ټلیفون له مصرف کې هم دغه راځي، کموالی راځي د خلکو او سردرد هم کمېږي، ډېر اسانه پیدا کېږي.
د غزنی اوسیدونکو وایي دی چې کله هم خپلو دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لارو په خپله ورځي او په خبره یې د مشخص ادرس له نشتوالي میلمه لاس نیولی کور ته راولي. تر دې وړاندې په غزنی ښار کې ټولو ولسونو د مشخصو ادرسونو د نشتون له امله له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان وو.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د خبرونې په دوام کې ونیز باس لرو چې په څو شیبو کې به صفی الله ستانکزی وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو زه عصمت څاروان د دې ساعت لنډو خبر